د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرې شي. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. البته یو شمېر راپورونه هم لرو. یو راپور درې چې هند افغانستان ته چې کوم زر بورسونه ورکوي د هغه هرکلی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت کړی دی او هیله یې څرګنده کړې ده چې له دې سره به د افغان محصلانو د ظرفیت لوړولو په برخه کې یو ګټور ګام واخیستل شي. د دې او یو شمېر نورو راپورونو تر خپرېدو مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پر پاکستان انتقاد وکړ چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د امریکا او افغانستان پر ګټو حمله کوي. د ننګرهار او لغمان مدني فعالان پر حکومت غږ کوي چې که د برېښنا جریان تر سبا یعنی شنبه پورې سم نشي د ولایتي ادارو دروازې به بندې کړي. او روسیه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې په سوریه کې له امریکا سره په همغږۍ ټینګ شوی اوربند تایید کړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن پرون پر پاکستان انتقاد وکړ چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د امریکا او افغانستان پر ګټو بریدونه کوي. اولسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو په خبرو کې څرګند کړ چې پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد ځینې ګامونه پورته کړي خو دا اقدامات کافي نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پوځي عملیات بریالي دي، خو د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې مالی ملاتړ ترلاسه کوي، پناه ځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د خونړیو حملو پلانونه تیاروي. یو شمېر امریکایي سناتورانو پرون د ولسمشر باراک اوباما ادارې ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د اداري فساد له امله د ستونزو په اړه که جدي غور ونه شي له دې جنګ ځپلي هیواد سره د امریکا کلنۍ مرستې چې 5 میلیارد ډالر دي کمولی شي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي ډیموکرات سناتور رابرټ مندیس پرون وویل په افغانستان کې روان وضعیت ته وکتل شي نو زه نه پوهیږم چې په آینده کې به په امریکا کې له افغانستان سره د مرستې پر دوام څه ډول سیاسي اراده رامنځته شي. سناتور مینندس څرګنده کړه چې مخکې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ناتړ کړی خو که چیرې په کابل کې حکومت د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې نه کړي ښایي د ده نظر بالکل بدل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن چې پرون په دې غونډه کې ومنله چې اداري فساد په افغانستان کې حکومت کمزوری کړی خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له اداري فساد سره په مبارزه کې د امریکا رښتینی عملګری دی. د ننګرهار او لغمان مدني فعالانو پر حکومت غږ وکړ چې که د برېښنا جریان تر سبا شنبه پورې سم نشي د ولایتي ادارو دروازې به وتړي. په دې دوه ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د برېښنا جریان قطع دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د برېښنا د قطع کېدو او د هوا د ګرمۍ له امله خلک ډېرې زیاتې ستونزې لري. د ننګرهار د مدني ټولنې غړي شکرالله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې له حکومت که حکومت پام ونه کړي دوی به له حکومت سره مقاطعه اعلان کړي.
کچیر دغه موضوع ته بیا هم مرکزی دولت توجه نکی نو د دې امکان هم شته چې موږ له مرکزی حکومت سره بایکاټ اعلان کړو.
د ننګرهار د والی ویندوی ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار او لغمان ته د نغلو برېښنا لینونو پر جوړولو کار روان دی. روسیا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې په سوریه کې له امریکا سره په همغږۍ ټینګ شوی اوربند تایید کړي. په سوریه کې د سپتمبر میاشت په 12 نیټه اوربند اعلان شو. که څه هم له اوربند څخه د وړو سرغړونو اداوي کېږي خو رپورټونه وایي چې دا بهیر په پراخه توګه عملي کېږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیا استازي ویتالي چورکین پرون هیله څرګنده کړه چې د امنیت شورا به د اوربند سرمشریزي په سطحه تایید کړي. په همدې حال کې روسیه وایي د سوریې حکومتي ځواکونه حلب ښار ته له تلونکو لارو لرې شوي چې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره لاره هواره شي. اخواب د روسیې د پوست لوی درسي جنرال ویلری ګراسیموف پرون په ترکیه کې د دې هیواد له لوی درسي سره د سوریې پر حالاتو خبرې وکړې. د ترکیې دولتي خبري آژانس اندلو ویل چې جنرال ګراسیموف او د ترکیې د پوست لوی درسي په انقره کې سره کتلي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دې کتنې دواړو خواو ته موقع ورکړه چې د سوریې وضعیت ښه وارزوي او د اوربن ټینګ ساتلو لپاره لازمې هڅې نږدې کړي. د وزارت ویلي چې دواړو جنرالانو د خپلو پوځونو ترمنځ د ډیالاګ او اړیکو پر زیاتولو ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین په ختیځ کې نوی اعلان شوی اوربن ټینګ ښکاري. فرانک والټر شټاین مایر پرون د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې ختیځ ښار کراماتورسک کې ویل اوس سر له وخت نه ده چې کره خبرې وکړي، خو د اروپا د امنیت او همکارۍ شورا ورته ویلي چې اوربن تر ډېره بریده ټینګ دی. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون پال بیا پر یو بل له اوربن څخه د سرغړونو اداوې کوي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال د اپریل راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 9600 کسان وشل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د هغه پل د جوړېدو له بهیره کتنه وکړه چې د کریمیا ټاپووزمه له روسیې سره نښلوي. پوتین د کریمیا ښار کرچ ته تللی و او له روسیې سره د کریمیا د نښلولو لپاره د 19 کیلومتره سرک د جوړولو پروژه وڅېړله. هغه وویل چې د پل له جوړېدو سره به د کریمیا د ترانسپورټ سیستم په بشپړ ډول د روسیې ترانسپورټي سیستم ته ورګډ شي او د کریمیا د اقتصادي ودې امکانات به ډېر کړي. د کریمیا او روسیې د نښلولو لپاره دا پل به تر 2018 کاله بشپړ شي. پروژه کې د ریل ګاډي دوی لیکي او څلور لینه هاي وی یا لوی سرکونه هم شامل دي.
پاساجي رادیو په منځني سپد دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې پاساجي رادیو ډاټ کام کې نیولای شي. افغان حکومت له دې وروسته د افغان ځواکونو لپاره دارو درمل له معتبره هندي کارخانو څخه پیری. د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوری وی ولسمشر اشرف غنی هند ته د خپل سفر پر مهال له هندي چارواکو سره دغه موافقې ته رسیدلې دی. ښاغلی چخان سوری دغه څرګندونې پرون په کابل کې وی خبري ناستې ته وروسته تر هغه وکړې چې جمهور رئیس اشرف غنی له هند کابل ته ستون شو. حدیث پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
له افغانستان سره د هند د $1 میلیارد د مرستې او اقتصادي تفاهم لیکونو د لاسلیک ترڅنګ افغان حکومت وایي چې له دې وروسته به د امنیتي ځواکونو دارو درمل هم له معتبرو هندي کارخانو څخه وپیري. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري د پنجشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې هند ته د ولسمشر محمد اشرف غني د لاسته راوړنو په اړه وویل.
په لومړۍ مرحله کې به د افغانستان دولت چې کوم خریداري د دوا لري، خصوصا د امنیتي او دفاعي قواو لپاره، هغه به د هندي معتبرو کمپنیانو څخه او دا کار به شروع شي. د دې څخه به با کیفیت دوا په لومړۍ مرحله کې د امنیتي او دفاعي قواو ځواکو ته واخیستل شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په درېیم ورځ په یو رسمي دورځني سفر هند ته ولاړ او هلته له هندي چارواکو سره د اقتصادي همکاریو درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل، چې په هغه کې دا هوکړه هم وشوه چې افغانستان به له دې وروسته د امنیتي ځواکونو لپاره دارو درمل له معتبرو هندي کارخانو څخه پیری. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د افغانستان 95% دارو درمل چې په کلنۍ کچه ارزښت $400 میلیونه ته رسیږي له پاکستان، ایران او هند څخه واردېږي، چې کیفیت یې هم دومره ډاډمن نه دی. خو اوس هارون چخانسوري وایي ولسمشر د هند له حکومت څخه غوښتي چې کم تر کمه د درملو جوړولو 15 کمپنۍ دوی ته پیشنهاد کړي څو افغانستان ترې د خپلې اړتیا وړ درمل وپیري. اقتصادي کارپوهان د افغان حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي. اقتصادي کارپوه رفعت ساپی:
چې څومره بدیل لا نه یوازې هند، بلکې نور ممالک سره دغه زمینه لکه هندستان سره چې اوس مسایده شوې، مسایده چې دا به د افغانستان دپاره او مربوطه هیواد دپاره خپل اقتصادي او حتی دوستي روابط باندې مثبت اغیز لري.
ښاغلی ساپی وایي ښایي له هند څخه د درمل واردول افغان حکومت ته ګران تمام شي، خو دا چې واردېدونکي درمل ښه کیفیت لري کولی شي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ښو روغتیایي خدمتونو په برخه کې ګټور تمام شي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان غواړي د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره له معتبرو هندي کمپنیو څخه دوا واخلي. په تیرو کلونو کې د افغان ځواکونو لپاره له پاکستان او ایران څخه دوا پیرل کېده. بیا هم د هند او افغانستان په ارتباط یو مطلب لرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له لوري افغانستان ته د زرو تحصیلي بورسونو له ورکړې هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان محمد فیصل امین ازادي راډیو ته وویل د هند له لوري د بورسونو نوې مرستې به د افغان محصلانو د ظرفیت لوړولو په برخه کې ګټور تمام شي، خو یو شمېر استادان وایي چې دغه تحصیلي بورسونه به هغه وخت ګټور تمام شي چې وړ او مستحقو کسانو ته ورکړل شي. سباون کاکړ له کابل راپور لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د هندوستان لخوا افغانستان ته د زور تحصیلي بورسونو په ورکولو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نوري هم ټینګې شي. د دغه وزارت وایي محمد فیصل امین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ویل چې د هندوستان هیواد لخوا دغه بورسونه به د افغان زده کوونکو ظرفیت لوړ او د لوړو زده کړو په برخه کې به ګټور تمام شي.
ای بورسیه ها مربوط به بورسیه های گروپی ما میشه. دغه تحصیلی بورسونه زموږ په ګروپي بورسونو پورې مربوط دي. دغه بورسونه د بیلابیلو انساني او طبي علومو په برخه کې دي. دغه زموږ له ګروپي بورسونو څخه اضافي بورسونه دي. بنا ان د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دغه اضافي بورسونو له ورکولو څخه هرکلی کوي.
ښاغلی فیصل زیاته کړه چې افغانستان ته د هندوستان لخوا د بورسونو ورکولو لړۍ له تیرو 15 کلونو راهیسې روانه ده او دغه بورسونه په کال کې له 1500 څخه اوس زرو ته لوړ شوي دي. په کابل کې د هندوستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا لپاره دا بورسونه ورکړي چې په 2018 او 2013 میلادي کلونو کې به افغان محصلانو ته وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي چې دا بورسونه د لیسانس، ماسټري او دکتورا لپاره ورکول کیږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او په کابل کې د هند سفارت به په شرایطو برابر کاندیدانو ته وویشي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 2 کلونو کې د هندوستان ترڅنګ یو شمیر نور هیوادونو لکه ترکیه، جاپان او چین هم یو شمیر تحصیلي بورسونه افغانستان ته ورکړي دي. د کابل پوهنتون یو شمیر استادان د دوه تحصیلي بورسونو د ویشلو په برخه کې اندیښنه لري او وایي چې په تیرو کې دغه ډول تحصیلي بورسونه هغو کسانو ته ویشل شوي وو چې د هغه ځای د تدریس په ژبه بلد نه وو. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد همایره حقمل وایي چې هغه وخت دغه تحصیلی بورسونه ګټور تمامیدلی شي چې وړو کسان ته وبېشل شي.
دا چې هغه ځوانانو ته ورسل شي چې دوی واقعا په 12 کلو د مکتب کې یا د لیسانس په دوره کې یا د ماسترۍ په دوره کې زحمت یا سلای لوړې نمرې لري، په ژبه باندې تسلط لري او دا بورسې اهل ورکسانو ته ورکړل شي، په موږ اندازه به ګټه افغانستان ته زیات.
خود لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه تحصیلي بورسونه به د ازموینې له مخې چې د سفارت استازي، مشران جرګه او ولسی جرګه به نظارت کوي وویشل شي. د ولسی جرګې د معرف او لوړو زده کړو د دینی او فرهنګي کمیسیون غړي همایره ایوبی وایي چې د دغه تحصیلي بورسونو پر ویش څارنه کوي او په خبره بورسونه به د وړتیا او ولایتونو د سهمې له مخې وویشل شي.
هغه بورسونه چې د بعضي ممالکو نه دولتي بورسونه دي چې د افغانستان د تحصیلات عالی وزارت هغه بورسونه توزیع کوي، دوی عادلانه دي.
خو هغه ایبي وایي چې د هغو تحصیلي بورسونو ویش چې د سفارتونو لخوا ترسره کیږي دوی پرې نظارت نه لري او شاید ستونزې هم موجودې وي. د دوست هیواد هندوستان لخوا دغه تحصیلي بورسونه په داسې وخت کې افغانستان ته ورکول کیږي چې دغه هیواد ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې ده. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
ترشنه آسمان لندی پروگرام سبخ پریشی او آزادی پسپو که پروگرام چه ده پنشنبه پروس پریشی. تاسو کولشی چه ده غدوار پروگرامونو تا زنگ وای. زموږ ټلیفون شمیره د 0999-203-1540 او بل شمیره د 0998-202-1550. تاسو په مستقیم ډول د ټلیفون لاري په دغو پروګرامونو کې او د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې چې بحثونه په ژوندۍ بڼه خپرو پکې له میلمنو پوښتنې وکړي. همدارس تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د بحثونو په پروګرامونو کې د ټلیفون لاري خپل نظر له موږ او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. ازادي راډیو په منځني صفه 12-19 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو .com کې نیولی شئ. اوس به هم ازادي راډیو ادبی پروگرام ته مخه کړو. دا پروگرام عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنه اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمان ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر عادل عزیز نظری سره زموږ د همکار همایون واد مرکه اوري.
نو اصلي مشکل یا ستونزه خوشتار په دری کې هم د وزن ستونزه او نور خبر چي دي.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کرکتون کې ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې په نقش او اهمیت راته غږیږي. په سر کې د ونه فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د پښتو ژبې ځوان شاعر ارسلا خان کاکړ په یو ترافیکی پیښه کې په حق ورسید. نوموړی د بلوچستان ایالت د بوري په لورلای سیمه کې زیږیدلی و چې په خپله سیمه کې فرهنګي کارونه کول او د لورلای ادبي ملګرو ټولنې غړی هم و. د ارسلا خان کاکړ ملګری وایي هغه یو ښه شاعر او د ادبي غونډو یو ښه ویاند و. تیره پنج شنبه د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا څو تنه انځورګران او خطاطان وستایل شول. په هغه نندارتون کې چې تیره پنج شنبه د ننګرهار ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست شیرشاه همدرد په څو تنو مخکښو هنرمندانو ستاینلیکونه وویشل. ښاغلي همدرد په ننګرهار کې هنري کارونه د ودې په حال کې وبلل او علت یې دا وښود چې په دې سیمه کې په هره برخه کې تکړه هنرمندان شته او د دې ترڅنګ ځایي چارواکي هم هنر او هنرمند ته پاملرنه کوي. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف کردیوال هم په دغو مراسمو کې ژمنه وکړه چې د امکان تر پولې به له هنرمندانو او د هنر د ودې ملاتړ کوي. سل کاله مخکې بلل شوې افغاني سندرې وموندل شوې. د ډوچ ویلې راډیو د خبر له مخې دا سندرې د برلین د یو پوهنتون د سندرو په آرشیف کې موندل شوې دي. نن سبا د دې سندرو ټیکۍ په المان کې دي او په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته انتقال شي. د کارپوهانو په وینا دا سندرې به پخواني او زاړه طرزونه چې اوس کابو هیر دي بیا سندرغاړو ته وریاد کړي او هیره خزانه به بیرته ګوتو ته راشي.
کوم کسان چې په کندهار کې د ټایپونو د فیتو یا کسټونو کاروبار کوي وایي چې نن سبا څوک د ټایپ کسټونه نه اخلي. د کسټونو ځای عصري وسایلو لکه کمپیوټر، فلشونو، میموري کارډونو او دې ته ورته نورو وسایلو نیولی. دغه دوکانداران وایي چې د دوی کاروبار ته زیان اوښتی. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی په همدې باره کې د کندهار څو تنه کسټ خرڅونکي پوښتلي. د راپور ته اورېدلو بلنه درکوم.
پتر ستر گما بابا بل دشکار کوي چې د خنجر واکي الو ان زل پیا تغلی یا مکاږي چې د خنجر واکي
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبیدالله کندارۍ د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دی محمد چې له نږدې دي شکدون رئیس د کنداري سندرغاړو فیتیا او کیسټونه خرڅوي وایي. په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداري په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړې.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر یې وټ عبیدالله دا واسپ ده او نور پتیم ساده اوس خرڅ سوځي د بیپ ته تقریبا په وې حساب په درې لکه خرڅ سوځي په بل حساب دوه نیم لک خامہ خاصه خوځلنه د هر کنداري په خواني شو کې په واسه کې خامہ خا زنه اولاد پټل لرم.
فیته پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړی. د پوینا د لوړ قیمت فیته ورسره وس همسته خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کندهاري اصلي موسیقي فیته خرڅونکي وایي د میموري او ایم پی 3 د راتک سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لا په ورځم کړی ده کالداري مگر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغانۍ وکړو.
شپږو سندرو یوه فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده، اوس په یوه میموري کارډ کې له 1.5 افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر دغه ورته توجه ده، دا زموږ موسیقي فیصله اوس بیخي شاته ده. هغه فیصله تش دش دش نکه چیز دغه دغه اوس دغه اتنی سندری دی و یا زیاد دی دغه پاکستانی هنرمندان خبری پر راجو که زموش ده کندار کلتور آناناتی گرسرا شاته کری دی زموش ده هنرمند کازر دلیه نسته نیه ده کندار دولت لری نیه اطلاعات کلتور لری. جسکی آنکھوں میں میری
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډېره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه 25 تنه ډکوم غزلي وراچوم به تصویره غزلي ډېر خلک خوشي یا کنداري دا مکوري او بیلاجانو دغه ډېر خلک خوشي اوس دا اردو خون نه کی
د کندهار سندرغاړي بیا د اصلي کنداري موسیقي د ساتنې په برخه کې د فرهنګي چارو او رسنیو پر وسنۍ تګلارې نیوکه کوي. دوی وایي په کندهار کې د تیر په شان وسم تکراو بااستعداد سندرغاړي سته، خو له رسنیو څخه نیولې بیا د خوښیو تر مراسمو او دولتي پروګرامونو پورې ټولو ته د نورو ولایتونو سندرغاړي وروستل کیږي. د کنداري سندرغاړي عبیدالله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وایي د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنۍ د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي، د دوی هڅې به بې پایلې وي.
دا مرکه د ما استاغه اوس داسې نابر سره جوړه شوه کنه دا مرکه څه هم سره داسې پسار دی چې مرکه به ماته څه پیدا راورسي. یو خبره زه کوم د اطلاعات او کلتور د مسجد بابي د وخت څخه داسې راغلي دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی، صرف نائب برای نام اطلاعات او کلتور دی. او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونې خپریږي، د امرخیل دي، د پلانې دي. زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خپریږي مثال، نو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده. کدا سی دا ملک ملي دي، زمام چې ملي دي، نو زموږ راجبخ بیا وایي په جلال آباد کې خلګې نه خوشي او خلګې ولې نه اوري او رسنیو ولې نه کوي.
څومره مخکې د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی و، خو ډېر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د عامو خلکو په واک کې هم ده چې د خپلې موسیقي د اورېدلو ذوق پیاوړی کړي. Thank you.
شاعر عادل عظیم نظری دو ویشت کال مخکې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالی کې زیږیدلی، اوس مهال د تعلیم و تربیه پوهنتون محصله ده. نوموړی په پښتو او دری ژبو شعر لیکي. دا وایي، په اول کې مې چې په پښتو ژبه شاعري پیل کړه راته سخته وه، مجبوره وم چې له خپلو دوستانو مرسته وغواړم، خو اوس تر پخوا تکړه شوی یم. له اغلې نظري سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. تاسو یې د مرکې په لړ کې دوه شعرونه هم اورېدلی شئ.
تاسو لومړی دری شاعري کوله، اوس پښتو شعرونه لیکئ. لومړی پښتنه مو همدا ده چې څنګه دې خواته راغله او پښتو شعر مو ولیکه؟
ډېر مې مینه درلوده پښتو شعر سره، او دا مې هیله وه چې یو وخت وکولی شم چې پښتو شعرونه هم ووایم. نو د ډېر کارونو سره او ویلو سره او اورېدو څخه وروسته د پښتو شعرونه دا مې وتوانېده چې یو څو پښتو شعرونه هم ولیکم.
دا به د یو چا لپاره ستونزه وي چې کله په دویمه ژبه شعر لیکي. تاسو چې پښتو شعرونه لیکئ او لومړی سر کې مو لیکل، له کومو ستونزو سره مخ وئ؟
دومره خو سختي خو نه ده، ځکه چې لومړی ما پښتو ژبه زده کړه، هغه نه وروسته پیل مې وکړ چې پښتو شعرونه ووایم. نو د ځینې وخت د ګرامري یا ژبدود ستونزو سره مخامخ کېږم، چې نو ځکه دوستان دي چې را سره مرسته وکړي. نو دومره ستونزه خو نشته چې زه هغه سره مخامخ اوسم. نو اصلي مشکل زه خوشتال پدری کې هم د وزن ستونزې او نور خبر چي دي. تا خو معلومه ده چې زیاتی شاعران یا لیکوالان په ټول نړۍ کې چېشته یوازې په یو ژبه، زیاتی په یو ژبه خبرې کوي، او زما په نظر دا خو سخت ده چې په دوه ژبه کې وکولی شو ولیکو او شعرونه، خصوصا یا نثر هر څه چې وي یا گزارش وي، خو سخت کار خو ده. خو ځینې کسان شته چې د دې کولی شي خپل خبرې چې دي په دوه ژبه کې وایي، خو دا هم ځینو ته دومره هم زیات سخت کار نه دی، خو تلاش او کوښښ زیات غواړي.
اوس که یو شعر راته وایي،
لکه سپېڅلی پسرلی، لکه رڼا غوندې، لکه ورژې د بهار، لکه هوا غوندې، لکه یو څاڅکی د باران، لکه شبنم غوندې، لکه تازه یو احساس، لکه نڅا غوندې، د پیغلتوب د مینې شور، د تهیور سوری، د زړه مستی غوندې او د زړه درزا غوندې، تر سره کینم یو ځای شم او بی باک له دنیا، چې ته بې هوش لیونی او بې پروا غوندې، ته مې انځور د تصور، ته مې الهام د غزل، ته زما نیمه ورکه او ته زما غوندې.
کله چې د شعر په اړه غږیږو، شعر یو څه ویل دي او بیا مهمه خبره پکې دا ده چې څنګه باید ویل شي. کله چې تاسو شعر لیکئ په پښتو باندې، د کلماتو له کمی سره خو به نه مخ کېږئ؟
ځینې مشکلات او ستونزې سره مخامخ کېږم، خو د وخت د تېرېدو څخه کولی شم یو کلمه د هغه په ځای، کلمه چې مخکې مې ټاکلې وه هغه په ځای وټاکم او زما شعر یا غزل تکمیل شي.
پښتو شاعري دې لوستې ده؟
ځینې پښتو شاعران سره آشنا یم او د هغو اثر سره هم چنم.
د چا شعرونه دې ډېر خوښ شوی دي پښتو شاعرۍ کې؟
د پخوا شاعران حمزه بابا او خوشحال خان خټک، عبدالرحمن بابا او نور شاعران وو. خو د اوسنۍ شاعران ډېر شاعران سره آشنا یم، لکه کاروان صاحب او نور شاعران چې اوس هم کارونه کوي.
په شاعرۍ کې مهمه خبره تا ته څه ده؟ ته چې شعر ورته لیکې، څه ویل ورته غواړي؟
ټول چې شعر وایي یا هغه هر کار چې کوي، خو مقصدونه لري، اهداف لري ځان لپاره. او زه هم ډېر ارمانونه لرم او اهداف لرم چې به هغو ته باید ورسیږم. ورته
موږ د شعر خبره کوله چې هر شاعر یو څه ویل غواړي، خپلو خلکو ته یو پیغام ورکول غواړي. تاسو څه ویل غواړي؟
د یو ښځه یا د نجلۍ، د افغان نجلۍ د زړه خبرې چې دي هغه غواړم چې پر شعر کې، د شعر په ژبه کې ټولو ته ورواورم.
تاسو دا ویل چې غواړئ د یوې نجلۍ خبرې نورو ته وکړئ. نن سبا دا یوه خبره کېږي چې ځینې ښځینه شاعرانې هم چې دي هغوی داسې شعر لیکي لکه نارینه چې لیکي. تاسو دغه بیلوالی راوسته یعنی تاسو په دې بریالي شوي چې د یوې جنۍ له زړه وغږېږئ؟
دومره خو ویلی نه شم چې کامیاب یم په دې لاره کې، خو زما کوشش همدا دی چې وکولی شم د یو ښځه د یو نجلۍ د خصوصا د افغانستان اوسیدونکو ته یعنی هغوی چې ښځې دي، خو زما تلاش همدا دی.
اوس که یو بل شعر راته ووایې.
وعده وکړه چې په مینا کې موکار پاتې شي، کلی به پاتې او د کلی هغه لار پاتې شي. هغو چې ستا په محبت کې غمازی کړی ده، هغو د هم په محبت کې داسې خوار پاتې شي. غمونه زی د ژوندون خوشحالی شي به تیر، خو د ورونو سره تل په زړه کې یار پاتې شي. زه خو به لاړه شم د شعرونو نڅو پاڼو سره، زما له تلو نه پس به هم ستاسې بنډار پاتې شي.
تاسو چې په دری او پښتو شاعري کوئ نو معلومات به د دواړو ژبو درته کیږي. څنګه دی په افغانستان کې ادبیاتو ته په دری ژبه په پښتو ژبه باندې کار هغه سې چې تقاضا د وخت هغه سې کار روان دی کنه؟
هغه شان چې زه غواړم وینم په افغانستان کې یا مشخصا په کابل کې غونډې دي او بهیرونه شته چې ځوانان کولی شي ګډون وکړي او شیان چې لیکلي هغو سره شریک وکړي او د نورو نظر هم ولري ځان ته. اوس هم ځوانان چې کارونه کوي زما په نظر مثبت دي او په ښه لار کې روان دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وګمې جبارخیلی دا ځل درې لنډ لنډ حکایتونه لوستي. په دغو حکایتونو کې یو هم د یو مرشد حکایت دی چې د یوې بوډۍ له ځواب سره مخ شوی. مرشد وایي چې د بوډۍ ځواب تر بل هر حقیقت ژور ورته ښکاري. تاسو یې هم واورئ چې دا ځواب څه دی.
مرید مرشد ته مخ واړاوه، ورته یې وویل تر ټولو لوی حقیقت دې څنګه زده کړ او له چا دې زده کړ؟ مرشد وویل ډیر کلونه پخوا له یوه اوږده مزله وروسته یوې جونګړې ته ورسېدم چې یوه سپین سرې ښځه پکې اوسېده. زه چې خورا ستړی شوم هغې ته مې وویل ډیره لرې اوسې. هغې راته وویل همداسې به وي، خو دا ورسره ووایه چې له کومه ځایه. د بوډۍ دې خبرې داسې درس راوښود چې تر بل هر حقیقت راته ژور ښکاره شو. موږ همیشه د سم او ناسم، د ښه او بد او د لري او نږدې ټاپې لګوو، مګر دې ته مو پام نه وي چې د چا له سترګو. موږ هغه څه ته حقیقت وایو چې موږ ته حقیقت ښکاري، مګر دا خبره مو هیره وي چې د بل له سترګو به بل شی حقیقت وي. ممتاز شاگرد په ورستی امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایه او په خوشحالۍ پاڅید، خو استاد کینه و. یو بل سوال یې ورنه وکړ، هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسي صنف پاکوي؟ ممتاز شاگرد وویل استاده، لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه، زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم، مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپړاسۍ نوم زده کړم. استاد ورته وویل د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سر و کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروح بدن وګڼه، او بیروح بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. شاگرد په مخ اوه کې را ماتې شوې. استاد ته یې وویل، زنو د دا دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم او هر څه بې فایده و. استاد وویل، نه، تا ډیر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتی کې ساب کې پوکړه او هغه چپراسۍ مه هېروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه. بوډا معمار وغوښتل چې پاتې عمر استراحت وکړي، نو د شرکت مالک ته یې وویل، ډیر کلونه مې در سره کار وکړ، نور ستړی یم، اجازه راکړه چې پاتې عمر په کور کې کینم. د شرکت مالک د بوډا معمار خبرې خوابدې کړ. هغه ته یې د تنخوا د زیاتولو او د کار د کمولو وویل، خو بوډا په کړې فیصله کلک ولاړ. مالک ورته وویل، اوس چې له خپله هوډه نه اوړې، دومره خو وکړه چې صرف یو بل کور هم راته جوړ کړه. بوډا معمار په نزړه او په بیړه بیړه د وروستي کور جوړول پیل کړل. له ده سره چې د کار شوق نه و، ژر ژر یې د کور له کاره ځان بېغمه کړ او سمدستي کور ورنګاوه چې عیبونه یې پټ شي. له رنګېدو وروسته په مالک پسې ورغی. د کور د کار د بشپړېدو یې ورته وویل. مالک چې کور ته راغی، بوډا ته یې وویل، دا مې تا ته جوړاوه، دا ستا شو، بېغمه پکې اوسه. بوډا په زړه کې افسوس وکړ چې که پوهېدای نو دومره خام او برسیرن کار به یې نه کاوه. دغه کیسه زموږ د ژوند کیسه هم ده. موږ هر کار خام او برسیرن کوو او هغه د چا خبره لوټګدو، له اوبو تیریږو، خو دې ته پام نه کوو چې ژوند مو خپل دی او د خپل ژوند معنی باید سمه جوړه کړو.
د کنایې په باره کې به مخامخ یو څه اورېدلې وي. کنایې په ماورو کې اورو او ادبیاتو ته یې له ولسي ماورو لاره کړې. دا چې په ادبیاتو کې څه نقش لري، دا به د نن ورځې په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته ووایي.
ډاکټر صاحب، یو باس د کنایې هم ده. کنایې داسې دي چې په شعر کې هم شته دي او خلک یې په عام په مجلسونو په ماورو او په دې کې هم کوي. کنایه دا څه او څه نقش لري په ادبیاتو کې؟
ډیره مننه. کنایه د صراحت یا د تشریح یا د سپینو خبرو نه تیښتې ته وایي، خو د یو داسې مساوي شي په یادولو سره چې زمون ذهن د لوازمو نه ملزوم ته انتقال کړي. یعنی مونږ په مجاز کې وویل چې مونږ د حقیقت نه مجازي معنی ته انتقالي ګوالته قرینه او علاقه موجوده وي. په کنایه کې کله کله علاقه نه وي. مثلا مونږ وایو په عامه ژبه کې چې په خوله لاس کېږده. اوس په خوله لاس کېږده دغسې خبره ده چې هم حقیقي معنی ورنه اخیستلی شو هم مجازي معنی. مجازي معنی یې دا ده چې چوپ شه. حقیقي معنا که مونږ په خوله باندې لاس کېږدو بیا خبرې نشو کولی. د لاس ښودلو سره د خبرو نه کول یا چوپتیا ملزومه ده. یعنی مونږ د دې نه د لاس ښودلو نه زموږ ذهن تیریږي دې ته چې د دې خبرې مطلب چوپ شوی.
ډاکټر صاحب، یو وخت د تاسو تر خبرې پورې رایاده شوه، یو مجلس کې ناستو، یو سړی باس کاوه. بیا په دې باس کې د مقابل سړي ته څو خبرې داسې وکړې، د دوی ترمنځ دغه خبرې روانې وې. یو وخت د مشر سړی چې و د سپینګیری مو دا خبرې ښې پې ونه لګېدلې، په خپل کار باندې مصروف سو. دومره مې واورېدو چې ورته ویې ویل، وایه هلکه ډېر مه کړه تېږه، زه ډوډۍ غوږ ته نه وړم.
بلکل، دا هغه د کنایه ده. د دې مطلب دا ده چې زه لیوانای نه مخیار یم کنه د کنایه دغه سی شاید چې مونږ په متن کې دنی داسې برخه وروړو چې دغه برخونه پویدلې شو چې وا برخه د متن حذف شوی او هغه پټ شوی برخه دي. سو جورجانی وای عبدالقاهر جورجانی چې د بیان دی علم موسس دی او په څلور سوه یو کال کې مړ شوی د دې مشهور خبره دی چې کنایا دوی مانا لري، یو د ظاهری متن مانا دی، یو د معنا مانا دی. مثلا د فردوسی یوه مصرا ده چې د خپل قهرمان رستم په اړه وایي چې هغه دومره اتل و چې په جنگ کې کرګسان مړول، یا هغه په جنگ کې کرګسان مړول. د دې ظاهری مطلب دا دی چې هغه به کرګسانو ته غوښې اچولې که نه، یعنی کرګسان به مړول. د دې متن ظاهری مانا دی، خو د دې معنا مانا دا ده چې هغه به خپل دښمنان دومره ووژل چې د هغوی په غوښو به کرګسان مړه شول.
ټپوس چې ورته وایي،
ټپوس چې ورته وایي. نو چون شاعری د سریحو او د سپینو او رڼو خبرو میدانه ده، شاعران کله کله د کنایو نه هم ډېره استفاده کوي د دې دپاره چې خپل خبر بدله کړي، د لوستونکي تخیل راوپاروي او هغه د خبرې معنا راواخلي. نو کله کله د تشبیهاتو نه، د استعارو نه یو بل ډول تخنیک کاروي چې هغه کنایه ده. لوازم وایي او بیا خپل ملزوم پټوي چې د لوازمو سره څه ملزوم دی هغه پټ کړي وي او هغه لوستونکي پیدا کوي. مثلا کاروان صاحب وایي چې مونږ او تاسو یوه کنایه لرو په ژبه کې چې هغه دومره چالاک دی چې د ویښو سترګونه رنج پټوي. د کاروان صاحب شعر هم دی چې ملګرو ما داسې حسین لیدلی له ویښو سترګونه رنج پټوي. اوس دا د یو سړي د چلاکۍ او د هوښیارۍ او د زرنګۍ دپاره یو کنایه ده چې هغه دومره چلاک دی، دومره تیز دی، دومره روی دی. یو سړی چې د ویښو سترګو نه رنج پټولی شي، د سره ډېر ظرافت او چلاکي لازمه ده. او خپله دلته چلاکي نه دی ویل شوی، کنایې داسې دي چې په بېلابېلو فرهنګونو کې، بېلابېلو جغرافیو کې په مختلفو شکلونو جوړېږي. د عربانو کنایې چې دي د ایرانیانو سره فرق لري، او بیا زمونږ کنایې چې دي د پښتنو د جغرافیو هغه د نورو جغرافیو سره فرق لري. دا په خپلو سیمو او جغرافي پورې متړلي دي. مثلا په عربانو کې یوه کنایه د هغه څوک چې لوړ قد لري هغه ته طویل النجاد وایي، یا چې د تورې لوستی اوږد وي، او یا هغه څوک چې ډېر سخي وي کثیر الرماد وایي. د ده ایرې ډېرې دي، د پلانې ایرې ډېرې دي. د چا چې ایرې ډېرې وي د دې مطلب دا دی چې ده کره ډېر پخلی کېږي، د چا کره چې ډېر پخلی کېږي مطلب دا چې د ډېرو خلکو دپاره کېږي. ډېر خلک چې د چا کره دي مطلب مېلمانه ډېر دي، د کورنۍ نه نور غړي هم ورسره دي. او څوک چې ډېر مېلمانه لري مطلب سخي ده. نو دا په مختلف شکلونو دې ته اشاره کوي چې دا سړی سخي ده. د کنایو یو فرق د تصویرونو سره، د تشبیهاتو سره، د استعارو سره او د مجو سره دا ده چې زیاتره کنایې د ولسي ژبې نه شعر ته راځي، خو تصویرونه چې دي د شعر نه ژبې ته ځي. مثلا کله کله په یو شعر کې یو ښکلی تصویر راشي، هغه بیا په نثرونو ته انتقال شي، مقالو ته انتقال شي. د علامه اقبال یو مشهور تصویر چې افغانستان ته د آسیا زړه ویلی و، اوس په زیاترو نثرونو مقالو کې وینو چې افغانستان د آسیا زړه دی او دغسې دی. دا د شعر نه انتقال شوی تصویر دی. زیاتره کنایې چې دي د ژبې نه انتقالیږي شعر ته. مثلا تاسو د استاد پسرلي په دې لاندې شعرونو کې د کنایو ځینې بېلګې وګورئ. یو دی چې ځوان غزل نه شي پنځولی، اوس وګنډه پسرلي لاس په خوله پورې، یعنی په خوله پورې لاس ګنډل منه چوپ شه نوره غلی کې نه کنه. یا مثلا وایي چې ظالمې په ډبرو د بمبرو ځالی ولی، ظالمې په ډبرو د بمبرو ځالی ولی، شکوې مې بیا للیرې په پرسان مه پاروه. مونږ او تاسې یو چا ته وایو چې مثلا یو شر راپاره وي، یا یو څوک غلی وي، څوک یې سکونډي چې هغه راوسپړي، او یا د یو شر چې هغه خاموش وي ته راپاروي، مونږ وایو چې د بمبرو ځالی په ډبرو مه وله. یا مونږ او تاسې د شرم او خجالت په وخت کې وایو چې لزمه کې وایستم. استاد پسرلی وایي چې ګرمې نگاه یې وایستم لزمه کې، سامې پستونی کې تربته شوله. یا مونږ او تاسې کله کله وایو چې دوه خلک ډېر سره ګران دي، حتی د دیوګری ونې سرونه راایستلي. دیوګری ونه سرونه راایستل دا معنا چې دوی ډېر سره ګران دي. دلته د لوازم یاد شوي، مونږ ملزوم ته لوازم دا دي چې مثلا څوک چې د یوګری ونه سرونه راوباسي، مطلب دوی به یو کمیس اغوندي. یو کمیس چې اغوندي مطلب دوی به ډېر سره نږدې وي. ډېر چې سره نږدې وي دوی ډېر سره ګران دي، او چې ډېر سره سره ګران دي نو دو یو کمیس
خبره یوه ده
خبره یوه ده مثلا استاد پسرلی وایي چې له یوه ګریوانه به سرونه باسي حسن مینا چې ستا مین زړه کې پسرلی استغنا ووینم دلته د یووالي دپاره استعاره ده نو استعاري ځینې کره کتونکي وایي چې استعاري خپله هم د مجاز یو ډول دی او د ابن یسیر په نوم یو د بیان او د فنونو یو عالم دغه وایي چې د استعارې او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه موجوده ده هره کنایه چې ده یوه استعاره ده خو هره استعاره کېدای شي کنایه نه وي دغسې یو تعریف هم دوی ورته لري کله چې مونږ د کنایې دپاره دا ضرور دی چې یوه قرینه وي چې مونږ پوه شو چې دا خبره په مجازي معنا استعمال شوې په حقیقي معنا نه ده استعمال شوې مثلا کله چې مونږ وایو چې یو چاته وایو چې د بمبرو ځاله په ډبرو مه وله دلته په لفظ کې کومه قرینه نشته چې مونږ پوه شو چې خبره مجازي ده خو قرینې په دوه ډوله دي یو دا قرینه ده چې په لفظ کې وي زه وایم چې سپوږمۍ په بام راوخته دا په بام راختل زما مطلب دا د بام د قرینې نه معلومیږي چې یو څوک په بام راوخته خو که د ورځې سپینه رڼا وي لمر راختلې وي او زه چاته ووایم چې هغه سپوږمۍ وګوره دلته بله قرینه نشته د ورځې سپوږمۍ نه وي ضرور ده چې زه به یو چاته اشاره کوم چې هغه د سپوږمۍ غوندې ده زما په نظر دلته دوی وایي چې حالي قرینه ده یعنی دا حال داسې ده یا مثلا که مونږ ووایو چې په حمام کې مې زمری ولیدو په دې خبرې کې لفظي قرینه نشته کېدای شي د حقیقي زمري معنا هم راوستي خو چون حالي قرینه باید موجوده وي یعنی د خبرې حال داسې ده چې پغ ځای کې د بل څه شي مطلب نه وي نو د بیان د علم عالمان وایي چې د استعارې او د نور مجاز او د کنایې یو فرق دا دی چې په کنایې کې قرینه چې وي دا حالي وي او په مجاز او په استعاره او په دې شیانو کې بیا لفظي وي
ډاکټر صاحب د استعاره او د تشبیه په حیثیت کې مراته ویلي وو چې اړخونه لري په کنایه کې څنګه ده موضوع
په کنایه کې دوه اړخونه شته یو د کنایې ظاهري اړخ دی یو یې باطني اړخ دی مثلا مونږ چې وویل چې له یوه ګریوانه به سرونه بسې حسن و مینه دا یوه کنایه ده یا په ډبرو د بمبرو ځالې ویشتل دغه الفاظ چې دي د کنایې ظاهر د دې ته مکنیه به وایي یعنې دغه کلمات چې په دې باندې کنایه جوړه شوې د دغه پوسته کنایه جوړه شوې او د دغه معنا چې دی تر دې کلماتو لاندې چې څه شی پټ دي هغې ته مکنیان هو یعنې د دې نه کنایه شوې دا لفظونه د څه شي نه حکایت کوي د څه شي په اړه غږېږي نو په دې لحاظ یو د کنایې ظاهر ده او بل د کنایې بیر درون یا باطن ده چې هغه معنا ده مثلا لکه په پخوانیو مثالونو کې چې مونږ وی د رستم په مثال کې چې هغه په جنگ کې ټپوسان مړول د دې د په جنگ کې ټپوسان مړول کوم الفاظ دي دا مکنیا به هی ده خو دا خبره چې د دې کنایې معنا ده چې هغه خپل دښمنان وژل دا مکنیان هو ده او باطنی اړخ ده د دې اړخونو د لحاظ کنایه په ځینو ډولونو ویشل شوی ده یو ډول یې دا دی چې مکنیان هو موصوف یا اسم وي مثلا مونږ چې د څه شي نه کنایه کوو یا د څه شي په اړه چې خبره کوو هغه یا موصوف وي یا اسم وي مونږ صفتونه راوړي وي په کنایه کې او موصوف مو پټ کړی وي یا مو اسم پټ کړی وي د استاد پسرلي یو شعر دی چې شیخ زه تر خو اوبو ته پرېږدم ستا د تر سر واوړي د کوثر اوبه یا نو د کروان صاحب یو شعر دی چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي ستا پر شیرین حسن چې ووري نه مکینی اوبه په لومړي بیت کې ترخی اوبه د شراب دپاره کنایه شوې ترخی اوبه د شراب یو صفت دی او نمکینی اوبه د خولو دپاره د کروان صاحب په شعر کې کنایه شوې نمکینی اوبه خولې هم تروې وي د خولو یو صفت یا یو ځنګړنه ذکر شوی خو خپل خولې نه دي ذکر شوی یعنې د اسم او د موصوف دپاره کنایه شوې بله خبره دا ده چې مکنیه انهو هغه معنا چې وي خپل صفت وي موصوف یا اسم نه وي حمزه بابا وایي چې ما ټیټ ورته لیمه کړل زما سر نه ټیټېده شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم دلته سر ټیټېدل سر ټیټېدل د غلامۍ دپاره کنایه شوي غلامي یو صفت دی نو کنایه د صفت دپاره راغلي یا مثلا د حمزه بابا یو بل شعر دی چې په شیرین خوله اوس هیڅوک نه تیروځي چې خبر په کم فهمې شول د فرهاد دلته شیرین خوله د خوږی خولې لپاره هغه څوک چې خوږی خبرې کوي د خوږو خبرو لپاره کنایه شوی خوږی خبرې خپل یو صفت ده. بل دا چې مکنیان هو فعل وي یا مصدر وي کنایه د فعل لپاره راغلی وي. د کروان صاحب یو شعر ده چې انځورګر ستا له انځور پس له قلم لاس واخیست ستا و سلام ته ګل په پور د شبنم لاس واخیست. لاس اخیستل د پریښودلو دپاره کنایه ده پریښودل فعل دی او لاس اخیستل د کنایې ظاهري بڼه ده. یا مثلا د استاد پسرلی یو بل شعر دی چې څه مې پوښتې حال د زړه چې سترګې ښکته واچوي واورو لاندې مشي چې له غروره ښویېدلې وي. سترګې ښکته اچول د شرم د شرمېدلو دپاره کنایه ده چې هغه په خپله فعل ده. همدارقم د کنایو ځینې نور ډولونه هم شته د شکل د مخې چې مثلا یو دا ده چې د ملزوم او د لازم ترمنځ روابط د علاقې چې دي یوه دی که ګڼې وي. د دې لحاظه هم کنایې په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي. یوه ډېر مشهور ډول یې تلویح دی. تلویح داسې یوه کنایه ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ ګڼې وسیطې موجودې وي. یعنی یوه وسیطه نه وي چې ته مجازي معنی ته ورسېږي بلکې ګڼې وسیطې وي ته به د وسیطو د پیچلو لارو نه تیریږي بیا به اصلي ملزوم ته رسېږي. د دې ډول مثال موږ مخکې مو وویل چې د استاد پسرلي شعر مو چې ووایي چې له یو ګریوانه به سرونه باسي حسنو مینه چې ستا مینځ لکې پسرلي استغنا ومینه. دلته له یو ګریوانه سرونه ایستل دا معنا چې حسنو مینه یو دي. خو موږ څنګه پوه شو چې د دې خبرې معنا دا ده چې حسنو مینه یو دي؟ څو وسیطې باید وکړو. اول دا چې له یو ګریوانه چې څوک سرونه باسي باید یو کمیس اغوستی وي. یو کمیس چې اغوستی وي معنا دوی ډېر سره نږدې دي. ډېر چې سره نږدې دي ډېر سره ګران دي. ډېر چې سره ګران دي معنا یو دي. نو دا څلور پنځه وسیطې دي چې په مسلسل ډول تعقیبي یوه اخري ملزوم ته ورنه رسېږو. دوی ته تلویح وایي. یو بله ده چې ایما ورته وایي. ایما هغه کنایه ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ وسیطې کمی وي. یعنی په اسانۍ موږ پوهېدلی شو چې د کنایې د ظاهر نه مطلب څه دی یا د ظاهر لاندې څه شی پټ دي. د استاد پسرلي شعر ده چې ملا مې شل ځای تړلې ګوندې زړه ته د لار وکړم اباسین د فریادونو لکه نه یم لکه نه یم. ملا تړل ډېره مشهوره کنایه ده زموږ په کار ته ملا تړل که نه یا یوه ټپه هم ده چې د زل په تار وکړه چې ملا پې وتړمه مطلب کار ته ملا تړل. ملا تړل د کار یو سمبول و. څوک چې ملا وتړي مطلب کار کوي. نو د دې ترمنځ د لازم او ملزوم ترمنځ رابطه ډېره څرګنده ده او ډېره په اسانۍ ورسېدلی شو. په دې لحاظ دې ته ایما وایي. یو بله دریم ډول یې دی دې ته رمز وایي. په رمز کې وسیطې ګڼې نه وي د لازم او ملزوم ترمنځ مګر ډېرې تیارې او سختې وي. څوک نه پوهېږي چې د لازم او د ملزوم ترمنځ اصلا رابطه څه شی ده او دا کله کله سمبول ته ورنږدې کېږي. د دې یو علت دا وي چې هغه کنایې چې پخوا جوړ شوي وي په پخوانیو ملتونو کې هلته د لازم او ملزوم ترمنځ یوه رابطه موجوده وي. یعنی د لازم او ملزوم دواړه خواوې په ټولنه کې موجوده وي. خو بیا وروسته یوه خوا په ټولنه کې لوړ شي چون کلتورونه بدلېږي او ورو ورو ټولنه تغییر کوي نو بیا وروسته هغه لازم چې ورک شي ظاهري بڼه چې ورک شي ملزوم باندې څوک نه پوهېږي. مثلا د دې یو مثال سیروس شمیسا په خپل کتاب کې راوړي چې د رضا شاه په وخت کې په ایران کې یو دود و چې خلکو به د دې دپاره چې نور وډور کې د وسلو په خونه به یې د ځان سره تړل. وسلې کامې وي ټولو خلکو ته نه رسېدې. دوی به پوخ تړلې او خپل دښمن ته به داسې ښودل چې ما سره وسله شته چې هغه وډور شي. بیا په ایران کې د دروغ ویلو دپاره یوه کنایه شوه چې خالی تړل. خالی تړل مطلب یعنی دروغ ویل. اوس چې زموږ په ټولنه کې دغه دود نشته یا حتی په ایران کې هم د منځه تللې ورو ورو وسلې ډېرې شوي او دغسې شکل ته د دښمن د ډرولو دغسې شکل ته کومه زمینه نه پاتې. یعنی د دې دپاره چې یوه کنایه د تلویح نه یا د ایمان په رمز بدلېږي د دې علت دا وي چې هغه ملزومه بڼه یا هغه لوازم چې څه وي هغه په ټولنه کې د منځه تللي وي. یا مثلا یو بله کنایه چې ویل کېږي چې پلانای خلاص لستونه لري دا په ایران کې د سخا دپاره استعمال ده. څوک چې ډېر سخي و دوی وایي ډېر خلاص لستونه لري.
موږ وایو خلاص لاس لري.
خلاص لاس لري هغوی وایي خلاص لستونه لري. د دې باندې کېدای شي موږ پوه نه شو دا واسطه مبهمه ده چې خلاص لستونه څنګه د سخاوت سره اړیکې لري. خو د دې اصلي تاریخي ریښه دا ده چې هغه وخت په ایران کې چون په جامو کې جیبونه نه جوړېدل نو خلکو به پیسې په یو وړ د څرمنې په یو پوخ کې اچولې او بیا به یې هغه په لستونو کې اچولو، لستونه به یې تړلی وو. نو که د چا په
همیانۍ چې ورته وایي،
بالکل د همیانۍ چې ورته وایي، همیانۍ به یې په لستونو کې پټه کړې وه او بیا به یې که سخا کوله نو مجبور و چې لستونه یې خلاص کړي، او چې ډېر به سخي و لستونه به یې تل خلاص وو. نو په دې لحاظ کله چې د کنایې هغه ظاهر د منځه تللی، اوس څوک همیانۍ په لستونو کې نه اچوي او په جامو کې جیبون هم شته او د سخاوت ډېر ماډرن شکلونه هم راوتلي، نو موږ نه پوهېږو چې خلاص لستونی څه مانا.
که اوس څوک وایي چې خلاص لستونی، موږ بیا فکر کوو چې البته تڼۍ یې شکېدل.
بالکل دا خبره ده چې د یوه کنایه چې پیچلې کېږي په رمز بدلېږي، هغې علتونه دا وي چې هغه ظاهري شکل یې د منځه لاړ شي. یا مثلا په پخوانیو وختونو کې د چا د دې دپاره چې لاسونه اوږده دي، دا د ظلم دپاره کنایه وه چې د پلنکۍ اوږده لاسونه لري، او لنډ لستونی، لنډ لستونی دا د زهد او تقوا دپاره. پخواني د یهود عالمان چې وو، او زاهدان او عارفان راهبان، دغو خلکو به لستونی لنډول د دوی تر منځ، د دوی کالي داسې وو چې لنډ لستونی به اغوستل. نو په پخوانیو ټولنو کې اوږده لستونه د ظلم دپاره او لنډ لستونی د زهد او تقوا دپاره کنایې وي. چې چا به ویل چې د پلاني لستونه لستونه اوږده دي مانا ظالم دی، او که لستونه یې لنډ دي مانا ډېر زاهد سړی دی.
یو اصطلاح زموږ د خلکو تر منځ هم شته ده، هغوی د دې خپلو جنجالونو په حصه کې بیا وایي، مطلب دا چې یعنې غږ مه لره او کار کوه، دوی بیا وایي وایي ژبه لنډه لاس اوږده.
بالکل بالکل دا ډېره ښکلې کنایه ده، ژبه لنډه لاس اوږده، مطلب کار روان او خاموشي ورسره ساتلې. خبره دا ده چې اوس دغه دوې کنایې مثلا د حافظ په شعر کې راغلي، زه به تاسو ته ترجمه ووایم چې درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیا، درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیا، چې لاسونه شول اوږده لستونی لنډ شول. منا دغه شعر کې مونږ ولولو کېدای شي د دې اوږدو لستونو او لنډو لستونو مفهوم ته ضرور نه رسېږو تر څو چې په دې کنایو پوه شو. مطلب یې دا ده چې رضا زه ته ځان په خدای وسپارو، تقوا ډېره شوې خو ظالمان هم شوي، چې لاسونه شول اوږده لستونی لنډ شول. یعنې خلک هم تقوا کوي هم ظلم کوي، د داسې یو حالت نه باید سړی خدای ته پناه یوسي.
نشکر ڈک دلو یو کندو دمست جہان مہینہ دخزان جمی اغوستی دی نرگل سونا سرینا دسبار آنکوی کاکلو دک دشام کو رنگینا دسبار آنکوی کاکلو دک دشام کو رنگینا مستی خوب پجے بلگی دشراب نا گبینا بس گلو نس شو چٹ کول بدے سارا کے اغل وے محل سے شوی رکھے دے بچے ہوا کے اغل وے محل سے شوی رکھے دے بچے ہوا کے سرور دسو کے بس کر دہار سکے اغس بن مشال چاڑ دل گو بدی بے دیا کے دور تور سورے دچا دے چر باندھ دے پپا کے دور تور سورے دچا دے چر باندھ دے پپا کے اسی دروس سکل کٹی دل دیدی پشا کے لاسے پنج باد پندا نازی آوازی او دیگر لکا ناسوی بازر ماتے وما خام کے بازی گر لاس میں پنج بام پندا لاسے ناستے ماتے گر لکا ناسوی بازر ماتے وما خام کے بازی گر لکا ناسوی بازر ماتے وما خام کے بازی گر.
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی
www.azadiradio.com.